سلامونه نن جمعه د 2023 کال د فبروري 2 نیټه ده. د دېش ټکو خبرونه په خیر اغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضیم
و ما فرخنده پیمانی هستم. امیدوار هستم هفته خوب را سپری کرده باشین. اینک با داشته این هفته در خدمت شما قرار داریم، اما نخست میپردازیم به خبرها.
د پاکستان بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا په دغه هیواد کې په تروریستي بریدونو کې د افغانستان له خاورې د کار اخیستلو ادعا کړې او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې د ټولو هغو ډلو مشان او افراد چې په دغه بریدونو کې لاس لري اسلام آباد ته وسپاري. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ اسلام آباد کې خبریالانو ته په خبرو کې وویل چې طالبان له حکومت څخه د تروریستي ډلو پر خلاف د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د طالبان حکومت د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د ویاندې د دغو څرګندونو ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو د دغه حکومت چارواکو په پرله پسې ډول د اسلام آباد دا ډول تورونه په کلکه رد کړي دي.
فعالان آموزش دختران با نشر یک سند دادخواهی میگویند که ممنوعیت‌ها بر زنان و دختران در زمینه‌های مختلف نه تنها آنان را به فشار روحی و روانی دچار کرده، بلکه ازدواج‌های زیر سن، فروختن دختران به دلیل فقر و انواع محرومیت‌ها و خشونت‌ها نیز دامنگیر آنان شده است. این سند دادخواهی حاوی دیدگاه‌های 360 شبکه و سازمان حقوق بشری و 1800 تن از علمای دین، کارشناسان، آموزگاران، دانش آموزان دختر، فعالان مدنی، معترضان، هنرمندان و خبرنگاران از 25 ولایت افغانستان است. در این سند که ناوقت روز پنجشنبه اول فوریه نشر شده، آمده است که بسته‌ماندن درب مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران و زنان نهایت شرم‌آور، تأسف‌بار و در قرن 21 مایه ننگ تاریخی است. طالبان پس از گرفتن قدرت در افغانستان مکاتب دوره با مزرد در مکاتب دوره متوسط و لیسه را برای دختران مسدود کردند، اما گفتند که روی بازگشایی نهادهای تعلیمی و تحصیلی دختران کار جریان دارد.
در امریکا پا فلوریدا ایالت که چارواکی وایی چه پارکورون بندی دیوی کچنه الوته که در راگورزیدو لکابل یو شمیر کسان وجل شوی. د فلوریدا ایالت د کلیر واټر ساحلی خار د اطفایی رئیس سکاټ ایلرز تایید کړی چې په پیښه کې یو شمیر کسان ته زیان اوښتی دی. دا پیښه د پنجشنبه په شپه فبروري په لومړۍ نیټه په ځایي وخت د ماښام په 2 بجو له هغه وروسته رامنځته شوې چې د پیښې ځای ته څیرمه د یو هوایي ډګر مسؤلینو په یوې الوتکه کې د مشکل پیښېدو په اړه خبر ورکړی و. په پیښه کې د مرګ ژوبلې دقیقه شمیره نه ده ورکړل شوې.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه اول فوریه گفت که خشونت‌ها علیه غیر نظامیان فلسطینی در سواحل غربی رود اردن غیر قابل تحمل شده است. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده روز گذشته بر 4 شهروند اسرائیل به دلیل خشونت‌ها علیه غیر نظامیان فلسطینی تعزیرات وضع کرد. جو بایدن با صدور فرمان اجرایی گفت که وضعیت در سواحل غربی با گونه مشخص و دلیل سطح بلند خشونت شهرک نشینان افراطی اسرائیلی، بیجا شدن اجباری مردم و ویرانی قریه ها و ملکیت ها به سطوح غیر قابل تحمل رسیده و تهدید جدی به صلح، امنیت و ثبات پنداشته می شود. بایدن این اظهارات را هنگام بازدید از ایالت میشیگن بیان کرد، جایی که جامعه بزرگی از عرب ها زندگی می کنند و از حملات اسرائیل در مقابل فلسطینی ها خشمگین هستند. پس از وضع تعزیرات ایالات متحده بر 4 اسرائیلی، اسرائیل بر ایالات متحده برای وضع تعزیرات به شهروندانش انتقاد کرد. ادامه برنامه 30 دقیقه خوش آمدین. قصر سفید میگوید که گروه القاعده به یک سازمان به شدت محدود شده در افغانستان و دیگر نقاط جهان مبدل شده است. قصر سفید این اظهارات را در واکنش به گزارش تازه سازمان ملل متحد پیرامون فعالیت گروه‌های تروریستی به شمول القاعده ابراز کرده است. یافته های ملل متحد نشان دهنده فعالیت گروه القاعده در افغانستان می باشد، ولی قصر سفید می گوید که القاعده در موقف نیست تا قلمرو ایالات متحده را تهدید کند. در این حال حکومت طالبان نیز این گزارش ملل متحد را رد کردند.
به دنبال نشر گزارش در مورد فعالیت القاعده و موجودیت پایگاه های آموزشی این شبکه در افغانستان، حکومت طالبان این گزارش را رد کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه گفته است که طالبان روابط نزدیک خود را با شبکه القاعده حفظ کرده و بر اساس این گزارش مقام های ارشد القاعده در افغانستان حضور دارند. در این گزارش آمده است که القاعده 8 مرکز جدید آموزشی را در افغانستان ایجاد کرده است که 4 مرکز آن در ولایت های غربی لغمان، پروان و اروزگان موقعیت دارد. گزارش حاکی است که القاعده یک انبار تسلیحاتی در ولایت پنجشیر نیز دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در یک اعلامیه یافته های این گزارش را افواهات خوانده و آن را کار آن عده از اعضای شورای امنیت ملل متحد خوانده است که به گفته ذبیح الله مجاهد در افغانستان شکست خورده اند. گزارش می افزاید که تلاش های طالبان برای محدود کردن فعالیت های القاعده در افغانستان سبب بروز یک سلسله اختلافات میان این دو گروه شده است. یافته های این گزارش همچنان نشان می دهد که کمتر از 10 رهبر ارشد القاعده که روابط تاریخی با گروه طالبان دارند در افغانستان حضور دارند. ولی بر اساس این گزارش رهبران القاعده در افغانستان توانمندی طرح و تطبیق حملات بزرگران ندارند. سخنگوی حکومت طالبان موجودیت افراد مربوط به القاعده در افغانستان را رد کرده و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که نباید این شورا اجازه دهد که با قربانی شدن گزارش‌هایش برای اهداف سیاسی اعتبار این سازمان در افغانستان با پرسش مواجه شود. به دنبال نشر این گزارش به روز سه‌شنبه، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، در پاسخ به یک پرسش صدای آمریکا گفت که القاعده به یک سازمان محدود شده مبدل شده است.
But I think it's important to remember that.
فکر میکنم مهم است تا به یاد داشته باشیم که القاعده یک سازمان به شدت محدود شده در افغانستان و دیگر جاها می باشد. در حقیقت تهدید واقعی القاعده تحت تاثیر قرار دادن دیگر گروه ها در منطقه می باشد، به مانند الشباب در سومالیا.
پس از اعلام کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر القاعده در سال 2022 در کابل، نگرانی ها در مورد ظهور مجدد این گروه در افغانستان افزایش یافت. ولی جان کربی تاکید دارد که ایالات متحده با تهدید القاعده روبرو نمی باشد.
ما تهدید تروریستی را در هیچ جای از جهان کم اهمیت جلوه نمی دهیم، ولی ارزیابی های ادارات استخباراتی ما نشان می دهد که القاعده در موقف قرار ندارند که حملات عمده را بر خاک ایالات متحده انجام دهد.
در گزارش آمده است که القاعده به فراهم آوری آموزش، رهنمودهای ایدئولوژیک و حمایت به تحریک طالبان پاکستان ادامه داده و آن گروه را در انجام حملات در پاکستان مساعدت کرده است. یافته های ملل متحد همچنان نشان می دهد که با وصف کاهش عملات شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در اثر فشارهای طالبان، داعش هنوز هم تهدید برای افغانستان و منطقه می باشد که اهداف آن در افغانستان به ترتیب شیعیان، طالبان و غیر نظامیانند. ولی حکومت طالبان بار دیگر تاکید کرده است که به هیچ کس اجازه نمی دهد تا از خاک افغانستان علیه جهت دیگر استفاده کند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
درانو لیدونکو، په دې بحث کې راسه د افغانستان د امنیتي ځواکونو پخوانی ویان جنرال اجمل عمر شینواره ملمه ده چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د حضور او فعالیتونو په اړه به ورسره بحث وکړو.
آقای شینواره، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، خوش باشین، سلام خدمت شما و بیننده های محترم، در خدمت هست.
ډیر مننه شنواره صاحب. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو نوي راپور کې ویلي چې طالبان له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې او دغه راپور له مخې القاعده لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې دي. په پیل کې به په دې اړه ستاسو نظر واورو.
تاسو وګورئ که موږ د القاعده نتورک یا شبکی د پیرو تو کلونو فعالیتونو تا یواری کتنه و بود، بیا دا ترلاسه کولی شو چه القاعده وست په کم حالت که دا او کم تحرکات داری. القاعده د 2018 کال تر 2012 کال پورې په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې چې کوم فعالیت درلود د نړیوال اجماع په بنسټ چې د نړیوال تروریزم په مقابل کې رامنځته شو ډیر کلک گزارونه ولیدل چې دا به هغه بنسټ باندې تر 2012 کال پورې ډیر ضعیف شو او دو رهبر په پاکستان کې د منلار په عین ترتیب باندې د دوه نور کم فعالیتونه چې په افغانستان کې او د سیمه هیوادونو کې یا د نړۍ په هیوادونو کې دوی ډیر متاثر شو. دوی د 2012 کال کې خپل ستراتیژیو ته او خپل تکتیکونو ته بدلون ورک چې د لومړنۍ بدلون ستراتیژیک بدلون دا و چې دو خپل ځان باید په یو بل تروریستی ډله کې یا په بل بنسټګر ډله کې ځان مدغم چې دوی توانېدل کمی اړیکې چې دوی طالبانو سره درلودې د هغې بنسټ باندې دوی طالبانو کې ځان مدغم کړل او د طالبانو د پوښښ لاندې خپل فعالیتونه د سره تازه کړل چې تر اوسه پورې په دې ډول باندې دوام لري. چې دې فعالیت په دغه مدغم کېدو کې او په دغه یو ځای کېدو کې چې د طالبانو د چتر لاندې دوی کوم فعالیتونه درلودل او کوي تر اوسه پورې حتی دوی دې پورې د نږدې شو چې د طالبانو د بعضې مشرانو سره یې خپلوي وکړله او یا داسې چې د هغونه یې ښځې وکړې یا د هغو ته خپلې مېرمنې هغو ته ورکړې. یعنی د طالبانو سره دوی دومره اوس ښکېل شوي دي چې د دوی د جدایي امکان په لنډمهاله کې به اسانه نه وي. دا غي ترڅنګ په دغه رپورت کې چې د کوم سن سترګې پکې شوې هغه دا ده چې د سیمې په نورو هیوادونو کې په ډېر روښانه ډول باندې دوه په حال دي او د هغه ملاتړ لري او هلته د استوګنې کورونه لري او د دوه کورنۍ او بعضي مشرتابه د سیمې هیوادونو کې چې د افغانستان ګاونډیان دي هلته هم دوه نږدې اړیکې لري چې سره دې چې دا رپورت چې تر هغه ځایه پورې چې ما کتلې ده په مستندو دلایلو او استخباراتي معلوماتو باندې ولاړ رپورت ده. ولې هغه څه چې په کې باید ذکر شي وي چې د سیمینور هیوادونه چې
د اوسو د نورو جزئیاتو باندې هم تاسو سره بحث وکړو.
بله. خب شنوانی صاحب، حکومت طالبان گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد موجودیت مراکز آموزشی القاعده در افغانستان رد میکنند. نخست باور شما چی است در این مورد؟ آیا جهان با همین واکنش طالبان بسنده خواهد کرد؟
متاسفانه طالب ها واقعیت های بسیار زیاد هست که اونا را کتمان میکنند و اونا را رد میکنند و در نهایتش متاسفانه که مثل که تاریخ ایرا تجربه کرده و ثابت کرده عملا که تاوانش ملت افغانستان پرداخته، طالب ها در قدم نخست عناصرشان و یا نهادهایشان که این مسائل رد نکنه اونا از واقعیت های عملی تحرکاتی که در افغانستان از شبکه های تروریستی است بیخبر هستند. در قدم دوم اگر واقعا اینقدر بیخبر باشند باز ایره به اثبات میرسانه که طالبها از مابین خود و از روابط خود اصلا آگاهی ندارن. مورد سیوم هی است که امکان داره که ایره آگاهانه رد بکنن چون نمیتونن که مسئولیتش به دوش بگیرن. ولی ثبوت قابل توجیه ای است که یمن الزواهری در شیرپور کابل در یک عملیات خاص هوایی نیروهای امنیتی ایالات متحده امریکا به قتل رسید. از این که از دیگه ثبوت بالا ما فکر نکنم که به طالبا ضرور باشه که اونا دیگه از این انکار بکنن. ولی در ضمن از او عموتو که در سال 2001 طالبا تاوان تحرکات و عملیات های القاعده را تاوان دادن، در آینده هم اگر توجه نکنن امکان داره که ای تهدید برای خود طالبان بالا بره و باز هم طالب ها این بار وادار به این شوند که تاوان بزرگتر از بار پیشتر را بپردازند.
شنوانه صاحب، چنگه امکان داری چه القاعده دل دو کولشی پا افغانستان که بیا منسجم شی او فعالیت وکری؟
تاسو ګورئ متاسفانه چې یوازې القاعده نه ده په افغانستان کې تقریبا تر وو میاشتو مخکې پورې موږ کوم هغه معلومات چې د پخوانه موږ سره او کوم معلومات چې وسم ترلاسه کول اتویشت تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت درلوده. ولې د وو میاشتو را په دې خوا باندې تقریبا دغه ډلې درې دېرشو ته زیاتې شوې دي. دلته مهم ټکی دا چې طالبان یو مدرسي سیستم لري، یو طالبي سیستم لري، او د دغه غواخونو چیرل او پیدا کول د دوه لپاره آسان کار نه ده، په دې چې دوه د استخباراتي لحاظ او د تروریستي ډلو سره د مقابلې له لحاظ هغه تخصصي ظرفیت او بنسټونه نه لري چې وشي کولای چې دغه تحرکات دو تثبیت کی پیدای کی او د هغه بنسټ باندې خپل تحلیل یا اټکل کی او د هغه تحلیل او اټکل په بنسټ باندې خپل تدابیر رامنځته بل فکر دا چې تروریستي ډلې هغه نړیوالې او سیمه ییزې تروریستي ډلې چې عملا فعال دي دوی د طالبانو د بیا رامنځته کیدو او بیا پیاوړې کیدو پاک لبانی د دوه ملاتړ کړی دی که د تامیناتی برخه کې واک، اقتصادي برخه یې واک، سیاسي برخه یې واک، استخباراتي برخه یې واک، او دوه اوس مجبوریتونه هم لري چې نشي کولای چې د اغونه ځان جلا کړي. او بل مهم ټکی دا دی چې طالبان متاسفانه د افغانستان په اراضي باندې په مکمل ډول باندې چې هغه سي باید کنټرول ولري او هغه سي باید د امنیتي لحاظ د نظارت وشي کولای یا څار وشي کولای دغه ظرفیت او توانایی نه لري.
خب آقای شنواری، گزارش ها و ادعایی از حضور افراد القاعده در میان گروه طالبان وجود داره، شما چی فکر میکنین؟ آیا طالبان پیامدهای و عواقب این اقدام خود را نسنجیدن؟
قرار اظهارات علنی طالب ها یک تعداد که دانستن که وضعیت منطقه و جهان درک بکنن، اونا از این تهدیدات متاثر هستن و عملا در نشستای خصوصی خود از این روابط و از این تحرکات یاد میکنن و برای کسایی که متاثر از گروه های تروریستی بگم مثل القاعده هستن، اونا را کوشش میکنن که قناعت بدن که این روابط خود را قطع بکنن، ولی اونا در حد تاثیرگذار نیستن که به طور مطلق بتانن بالای از اونا حکم بکنن و این روابط را قطع بکنن، و تعدادی که متاثر هستن اونا روابط خیشی و روابط دیگه با او شبکه ها به طور خاص با القاعده تامین کردن که اونا نمیتونن فعلا از او روابط تامین شده خود را جدا بکنن.
شنوار سب دیرو بخی یو پختن از لرم او کلان زواب را که در القاعده دل سربیر پا افغانستان که نوری دلی هم تاسو و تشراو که چه فعال دی دا چه خطر پی خولشی که اولان زواب را که
تاسو خپل پویگه تروریستی دل هاگه دلی دی چه اغو د خپل استراتیژیکو هدفو د لپاره په هیڅ باندې رحم نه کوي او اصلا تر اوسه پورې د خپل دوست او دښمن نه مشخص تعریف هم نه لري او د هغه اهداف استراتیژیک اهداف ایدئولوژیکي اهداف چوتري چې هغه په ټوله نړۍ کې غواړي چې اسلامي امارت یا اسلامي خلافت حاکم کړي، چې د هغې نه په لومړي سر کې د دو دغه کوم ګواښونه چې دي د سیمې هیوادونو ته او بیا د نړۍ هیوادونو ته متوجه کېدای شي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو پخوانی بیان جنرال اجمل عمر شینوار صاحب، ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
یک جان سپاس از اینکه تحلیل تانه با ما و بیننده عزیز شریک کردین.
بخیر وي سي، تشکر.
تاس خلق دا ناروغي چې دوی ته اکثره روحي و رواني فشارونه او دوی دغه ناروغي مرګي بولي.
تا سن 16 سالگی رسیده ولی هیچ وخت عادت ماوار نمی چریان برش رخ ندادن.
د سرطانون و ناروغي چې دول دول فیزیکی او رواني ستونزې د مخدرات او کول استفاده کوم کو ته روغ کسان ته توجه کی.
ما سم فشارش مکتب بودم که از میو شیشه برخواستم، یه روز دو روز ده روز امتو عملی آخر برام پیش کرد عملی شد.
خونریزی غیر نرمال رو میبینن به چشمشان، این موضوع یک سیگنال سرطان هست.
با فرق چتلی هم نستا او یو معتادین میم ندیدلی.
مشکلات صحی ناشی از کثافت هوا.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کردن می توانید.
تاسو د دې شتکو خبرونه ګوري. پاکستان کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو څیړنیز غیر حکومتي ادارې ویلي د روان کال په لومړۍ میاشت کې واستوال فعالیتونه 102% زیات شوي دي. د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې 93 واستوال بریدونه شوي چې په کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي دي او 115 ټپیان دي. د رپورټ پر اساس په وژل شویو کسانو کې 1 ملکي او 10 پوځیان او 12 وسلوال هم شامل دي. په رپورت کې ویل شوی چې بلوچستان ایالت تر ټولو زیات اغیزمن شوی. په پاکستان کې د فبروري په اتمه ټول ټاکنې کیږي. د ټاکنو په اړه نږدې کېدو سره په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ناامنۍ پیښې زیات شوې دي. د پاکستان پوځي چارواکو ویل دي د سیاسي فعالیتونو په نوم به هیڅ چاته د تاوتریخوالي رامنځته کولو او بې پرې او رڼو ټاکنو د ګډوډولو اجازه ورنکړ شي. په پاکستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو له کبله د بشري حقونو ادارې په ګډون ګڼو ادارو اندېښنه ښودلې ده.
بینندگان عزیز، در برنامه امروز محترمه نظیفه حقپال دیپلمات پیشین افغان را با خود داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم.
مهربان حقپال، خبرونت خرغل است.
علیکم سلام. خانم حقپال، وضعیت فعلی را در پاکستان چگونه بررسی میکنین در حال حاضر؟
طوری که ما به گزارشتان گفتیم و همچنان گزارش های متعددی از نه تنها از نهادهای پاکستانی بلکه همچنان از نهادهای حقوق بشری نشان میده که وضعیت امنیتی در پاکستان به شکل بی پیشینه از ناحیه تروریسم آسیب پذیر است. گرچه در جریان انتخابات های سالهای قبلی هم ما شاهد هستیم که در جریان کمپاین ها و جریان انتخابات وضع امنیتی چندان خوبتر نبود. مثلا ما دیدیم که در کمپاین بی‌نظیر بوتو تا حدی که بالاخره فاجعه رخ داد که اونا ترور شدن، اما امسال و همچنان بخصوص بعد از به قدرت رسیدن طالبا در افغانستان ما می‌بینیم که فعالیت های تی تی پی یا تحریک طالبای پاکستانی به شدت اوج گرفته و تا حدی که آمارا نشان میده که بیشتر از 90% اینا عملات خودانا در پاکستان شدت بخشیدن و در عین زمان تنها در سال 2024 آمار بسیار درشت را نشان میدن که تقریبا در بسیاری از گزارش ها بیشتر از 90 حمله را نشان میدن. بنابراین معلوم میشه که وضعیت امنیتی یکی از چالش های بسیار شدیدی است. ما در عین زمان ما میبینیم که کمیسیون و انتخابات و همچنان وزارت داخلیشان مصمم هستند که با وصف تمام تهدیدها باید انتخابات برگزار کنند.
مرمون حقپال، در ستونزی یا در تاوتریخوالی چه وست تاسو هم ورته اشاره وکړه، چونه جدی ده او چونه جدی ګڼل کیږي؟
زما خواند جدیت ډیر ده. کدا جدی نه وای، مونږه ولیدل چې تیر میاشت کې مولانا فضل الرحمن کابل ته راغی او د طالبانو د امیر هیبت الله سره وکتل او ډیر کوشش او زیار وستل، خصوصا مکمل ټول پاکستانیان په دې لټه کې دي څرنګه وکړی شي چې د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د طالبانو څخه ژمنه واخلي چې په دغه انتخاباتو کې امنیت مختل نکی. نو معلومیږي چې اندېښنه ډېره ده او په تنګ کې خپله د پاکستان وګړي هم ډېر اندېښمن دي، ځکه چې سره د دې چې ټي ټي پي څو ورځې مخکې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې موږ هغه کسان چې په ټاکنو کې ګډون کوي د هغوی سره کار نه لرو، خو بیا هم عمل تر خبرو پورې ډېر تفاوت لري، ځکه چې د طالبانو د پاکستان د تحریک طالبانو عمل وښوده چې دوی په باجوړ کې هغه د څو ورځې بیا پرون فکر کوم چې برید وشو بلوچستان کې وضع ډېر زیات خراب ده، او په دې اساس زه فکر ونه کړم چې خلک ډېر د طالبانو او یا هم د پاکستان د امنیتي چارواکو په خبرو باندې اعتماد وکړي او ټاکنو ته راشي، ځکه چې د پاکستان امنیتي چارواکي هم معلومیږي چې هغه توان چې باید درلودلی وای او د دغې ناامنی او مخنیوی کړی وای نشي کولی.
خانم اقبال، با توجه به ناامنی های اخیر در پاکستان به ویژه حملات جدای طالبان بلوچ، موضوع تی تی پی، چقدر احتمال سرایت این ناامنی ها به طرف افغانستان وجود داره؟
خب حالا ما میبینیم که مسئله بسیار برعکس شده است. اکثریت نامنی که در 20 سال گذشته از پاکستان به طرف افغانستان بخصوص طالبا که حکومت افغانستان و همچنان نیروهای خارجی و ملکی ها را مورد هدف قرار می دادن، امروز برعکس به طرف پاکستان است. اما اگر در یک تصویر کلان ارزیابی صورت بگیره و در صورتی که پاکستان ناامن شود و این تهدید بیشتر شود و بخصوص لانه های تحریک طالبای پاکستانی در افغانستان بیشتر فعال شود و طوری که گزارش درست قبل سازمان ملل متحد هم نشان میده که طالبای پاکستانی از خاک افغانستان اینا نه تنها ای که آموزش میبینند بلکه تجهیز میشوند، حتی سلاح‌ها و مهماتی که امریکایی ها در افغانستان به جا ماندن به دست طالبای پاکستانی افتاده و همچنان طالبای پاکستانی رابطه بسیار نزدیکی با القاعده دارن. پس در یک تصویر کلان میبینیم که در صورتی که پاکستان بیشتر ناامن میشه و ناامنی شد تمام منطقه متاسفانه که تجربه خواهد کرد.
سره ده چه طالبان و ده ملګرو ملتونو دغه راپور رد کړی، خو په بل اقدام کې بیا د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان د دولتي رازونو افشا کول او د فساد په تور په 14 کړه باندې محکوم شوی او نږدې کسان وایي چې د دوی د ګوند غړي ځپل کیږي، دا وضعیت کوم خواته روان دی؟
تاسو وګورید عمران خان او بیا هم د نواز شریف تبرک کېدل وګورئ، محکمه یعنی ډېر په عجله توګه ګورو چې عمران خان محکوموي او څنګه نواز شریف چې په هغه باندې څومره تورونه لګول شوي د فساد لپاره هغه بیرته تبرک کېږي. نو دغه داسې معلومیږي چې د پاکستان انتخابات شفاف نه دي، د پاکستان په انتخابات کې لاس وهل کېږي او د عمران خان خپل هغه سوابق چې کله وګورئ تاسو کله چې طالبان افغانستان ته قدرت رسیږي دا وایي چې افغانان د غلامي زنځیر مات کو، او یا دا چې کله په پوتین په اوکراین باندې حمله کوي په دې وخت کې عمران خان په مسکو کې دی، او یا دا چې داسې نور هم د بیانیات درلودل او څنګه کله چې دغه په دې باندې دا توثیق تر سره کیږي دا ډېر په واضح وای چې د دې د حکومت رنګ کول د امریکا لاس او یا د بهرنی یو ډیر زیات پرتوی چې د بهرنی لاس کوي. نو معلومیږي چې وضعیت هغه شی چې د پاکستان خلک توقع لري چې یو شفاف انتخابات وي او بالاخره یو قانونمند نظام
خانم حقبال، اگر بسیار مختصر این سوال جواب بتین، به نظر شما روابط میان حکومت طالبان و پاکستان کشیدگیش بیشتر شده در این آخر، فکر میکنین که این کشیدگی موقتی است یا عمیق‌تر است؟
دیده شوه بسیار دقیق فهمیده نمیشوه، اما طور معلوم میشوه که حلقات در داخل طالبای افغانستان وجود داره که میخواین که روابط عمیق داشته باشن، روابط حسنه باشه، اما در عین زمان چون روابط طالبای افغانستان با پی تی پی بسیار نزدیک است به او خاطر نمیتونن که جلوگیری روابط بگیرن.
بخانه دیپلمات نجف حق پال سب دیر زیاد من چه پدی باس کلی موسر مگردون بکن
یک جان سپاس از زورتان با برنامه. خب بیننده عزیز، قسمه که میبینیم برنامه صدقه هم در همینجا به پایان میرسه.
ساسو لمالتیار دیر زیاد من نه تربیع خیشاره،
شب روزتان بخیر. We'll be right back.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستلی مشی په خیر راغلی. زیبا خادمیم، نن او وضعیت پروگرام لرو. په دې پروگرام کې ورځنی مسائل باندې د کارپوهانو سره بحث کوو. قدرمنو ریدونکو، مسلې خوري دي، خو نن یو خبره د چمن او بولدک ترمنز دغه غاړه کې د ډیرو زیاتو کسانو اعتراضی غونډه ده، چې یو سلو دیار لسو رزی کیگی دوی ناس دی او پا دا غلار بانده دا تگ را تگ دا پار دیویزه او پاسپورت دا لازمی که دو پا زد بانده دوی زن غوخته نلری او وایی چه دا دوی حق ده چه ویزه نوی پاسپورت نوی او دوی وکلشی پا دا غلار بانده تگ را تگو کی د دې مظاهره چانو مشرانو ویل دي چې دوی پریکړه کړې ده کغه دوی دغه غوښتنې ونه منل شي نو دوی به په خپل ولسوالۍ کې چې هغه چمن ولسوالۍ ده د دولتي ادارو مخ کې به وي دوی احتجاج وکړي او پری بنګ دي چې انتخابات وشي. ځکه تاسو ته معلومه ده درنو ریدونکو چې د فبرورۍ پاتمه په پاکستان کې انتخابات کیږي. د پاکستان د حکومت د ریس چې سره وګوري اوسم د ریس امغه ده چې وايي ارسوک چې په دې لاره یعنی چمن سپین بولدک باندې زیرازی تګ راتکې باید ویزه او پاسپورت ولري. پاکستان خپل درایل لري، خو دوی د خبرم کړی ده چې د یو سل دیار لس ورځې چې د لاره بند ده او دوی دلته ناسي دي. دوی وایي چې بي ویزه او بي پاسپورت باید لا شو مشکلات خلکو ته خلق شي وي دي. وایي کزنو کسانو ته دلته مالی زیان رسیدلې وي، نو وایي چې مونږ غواړو چې دوی سره کومک وکړو او مرسته ورسره وکړو. مګر موږ سره سوالونه ډېر دي، خو یو سوال ده چې د خلکو د غوښتنې څومره په زیات دي چې بي ویزي او بي پاسپورت غوړي تګ راتګ وکړي. د پاکستان د حکومت د خبره چې وي د مالی تاوان جبران به وکړي، د مالی تاوان جبران د ولسونو ستونزې حل کول شي، یعنی یا که حل کول نشي کمول شي. د افغانستان بلوچستان ترمنځ وسرو د ولسونو تاریخي اړیکو ته پکاتو څنګه په دې سیمه کې ثبات راتلی شي. او منګه صرف غواړو چې د دې ډېر نور پښتنو د ځوابونو د اوریدو لپاره د سیاسي چارو کارپو او سیلون کې ډاکټر شاسوار سنگروار صاحب سره وغږیږو او د دوی نظر واورو چې دای څه وایي، څه فکر کوي، څنګه کېدای شي چې دغه مسله موږ مطرح کو او وګورو چې آیا کېدای شي چې دلته په دې سیمه کې خپل دغه خلک خپل نظر کې نرمخ راولي او یاده چې د پاکستان حکومت په دې خپل دریس کې لګزر بدلون راوړي. نو په دې موضوع باندې غواړو وګورو خو تر اوسه پوری فکر کوم زمونږ محترم میلمه خبرونه تلانه درغله سه تخنیکی مشکل به وي، خو پروډوسر صاحب لګیدې کوشش کوي چې دغه مشکل حل کړي، خو کبیا هم حل نشو. مونږ به کوشش وکړو له دې طریقې د ټلیفون لاره خبرونه ته راوړو. څنګه روان سي تاسو زمغه غوري؟ خا زه فکر کوم چې سنگروال صاحب خو زما غږ نه وری، پروډوسر صاحب تاسو په خپل کوشش وکړئ دا غي طریقه کوو کړئ چې سنگروال صاحب خبرونه ته راولي. نو دا به ډیر ښه شي چې وخت ضایع نشي او زیاتره د سنگروال صاحب خبرې واوري قدرمنو اوریدونکو. نو فکر کوم چې ارتباط ټلیفوني ورسره ټینګ شو. سنگروال صاحب محترم، اوس زه غواړم تاسو باندې غږ وکوم، نو ګورم چې ارتباط ټینګ دی یا نه. غږوري سنگروال صاحب؟ زما غاغوري سنگروال صاحب
بل
bale
اوریدې تاسو پرونه می ټول اوریدا غږی
خطا سره غاوریدو خو کوم مشکل نو د تخنیکی خبرې دي زمام په دومره سر نه خلاصيږي. په هر صورت خدای چې پرونه ترغلې. خا نو خبرې مو چوا اوریدلې، اوس سوال ده چې دوی خو د پرلط یاد دي اعتراضي غونډي ټول خلکو شه دي چمن کې دی خوته بولډک سره دلته راغونډي او سول دیار لسرځي کیږي دوی مشران ویل دي کچیر زمونږ د غوښتنه و نه منل شي چې دوی غوښتنه داده چوي کوم خلک چې په دغه لار باندې چمن او سپین بولډک باندې تګراتک بلوچستان او افغانستان ترمنځ وي د خلک باید آزاد پرې خودل شي چې زیر ازي لکه په خو غونډې ویزه او پاسپورت ته ضرورت دی وایم غو ویزه او پاسپورت به بل دي غوړو چې حرکت وکړو تګراته وکړو مګر پاکستان د قانون سوزا کړی دی چې هیڅوک نشي کولای به ویزه او پاسپورت په دیلارې لار شي نو دوی وی چې مونږ غوړو چې فیصله کړی دی چې که غوښتنه مو نه منل شي نو غوړو د فبراير پاتمه چې په پاکستان کې انتخابات کیږي چې دا با په دې بلوچستان کې کیږي او دوی موږ په سپین بولډا کې د خپل ولسوالۍ کې چې د چمن ولسوالۍ ده دلته به موږ ایسو پرنيو چې انتخابات شي او د قانون مخې ته به کانتینرونه کې د لارې باندې کو دا به کو دا به کو تاسو څه فکر کوئ د دغه خلکو دغه جواب یا دغه احتجاج یا دغه سوی امر تختاری چور کړی دی دا به تاثیر وکړي د دوی په موقف کې به ودرون شي دا صحیح لاره ده چې د خلکو موږ به اعتراض وکړو انتخابات مخه به ونیسو سوګ به پرې نه دی دا عملی لاره ده عملی لاره ده د خلکو د غوښتنو د حاصلولو لپاره ستاسو په فکر bale
bale
تاسو د خپل موقعیت لږ بدل کړئ لندن کې اسې مګر د ټلیفون څنګه تاسو به رقم غونډه نه زه پوه نه شم پروډوسر صاحب زه خبري قطه قطه اورم که تاسو یې مل تاورې هم د سې قطه قطه ښه نو ساسي خبري قطه قطه کیږي
زه تاسو خبري سمې اورم اما چې همیشه تاسو زنګ راو په موږ زنګ راو هیڅ تا خبرې سمې اورم
خو مونږ په مغې نمبر ته زنګ وهلې د سګروال سره بل نمبر خو مونږ سره نشته ښه زما سوال خو ما چې سو ویل خو تاسو واوریدل
ما تاسو سوال واخې
ښه مهرباني وکړئ
اجازه راکوي زه به خبرې پیل کوم
خو مهرباني وکړئ
غږ درځي
و مهرباني
اصلا پاکستان چې کوم خبره کوي هغه دا چې فکر کوي چې افغانستان او پاکستان او پاکستان په اوسنۍ جغرافیایي سیاسي موقعیت کې دا چې فکر کوي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ باید اړیکه دا چې ویل کېږي پاکستان او د چین ترمنځ او یا د بلکم هیواد په چیر باندې او یا د ایران په چیر باندې ولی د افغانستان او د پاکستان اړیکې داسې نشي کېدلی ځکه نشي کېدلی چې تاسو پیږئ په همدغه په مشخصه توګه چې تاسو ته د سپین بولډا خبره وکړم هلته یو قوم دی هلته اجیره ویشتل شوی هلته اجره ویشتل شوی هلته جومات ویشتل شوی هلته وستل ویشتل شوی هلته دغه امکان نه لري تاسو پوهیږئ چې دغه کرخه که پندن پاکستان وي چې زه باید عملي کوم مجبور پاتې دی د کوټې پلو او خلک پاتې دي د افغانستان دا پلو ته دغه کرخه کدی غواړي چې زه ټک په ټکي لکه د نورو هیوادونو په چیر باندې عملي کوم دا ناشونی ده د هغه ځای خلک کوي چې د ما یو ورور اخوا پروت ده یو ورور مې دا خوا پروت ده د ما دیره اخوا ده زه دا خوا یم نو که زه خپل مړی مالته ښخوم زه به سبا دته وایم چې ما ته ویزه راکړه چې هلته لاړ شم نو ځکه دغه خبرې ډېرې ستونزمنې دي کوم خلکو چې دغه احتساب پیل کړی یا مظاهرې پیل کړي دي او یا تقریبا د لکه تاسو چې وویلې چې له درې میاشتو نه ډېره موده کې دا خلک چې هلته پر لت باندې دي د هغو غوښتنه دا ده ولې پاکستان دغه ډول غوښتنه لري چې هغه دلته قربانه نه لري نو ځکه دغه ستونزې دغه چې راپیدا شوي او بل لور ته تاسو په دې باندې هم پوهیږئ چې پاکستان د پنجاب سره چې کومه د هند پنجاب سره چې پاکستان پنجاب کوم لار لري کلم دی تړلې نه ده یا چې د پاکستان پلاوی هغه د کشمیر چې د هند کشمیر سره اړیکې نشي کله هم هغه پوله تړل شوی نه ده او نه تړي دی ولې دا د دوه پښتنو چې د ډیورن کرخه رسمیت هم نه مني چا نه ده منلي او پاکستان په دې باندې ټینګار کوي چې دا باید وتړل شي دا فقط فقط یو سیاسی بدمعاشی ده، یو زور واکی ده چې دوی غواړي په دغو خلکو باندې دغه ظلمونه چې هغوی دي تقریبا تاسې پوهېږئ چې د ورځې شپېته زره انسان کندهار نه کوټې ته ځي، له کوټې نه کندهار ته راځي، نو ته دغه شپېته زره کسانو باندې ته ویزې لګوه، اول خو دغه امکان نه لري دا ویزې به څومره لوی دفتر وي چې ته شپېته زره خلکو ته ورس کې دغه ویزې ویزو ته ورسېږي. دا دینه په عملي توګه زنه خبره ده، خو پاکستان خپلې پخې په یو موزه کې اچولي چې زه دا نه منم. ولې دغه کوټې خلکو چې دا اوس ځي په چمن کې کم لاویون یا کم مظاهره او یا کم پرلت پیل کړی دی، نو هغوی دي هم په دې هوډ باندې دي چې موږ تر هغې پورې دغه کار نشو منلی تر څو چې پاکستان دې موږ غوښتنې ونه مني. او څومره چې دا خبره ده چې دوی به د ټول ټاکنو مخه ونیسي، دا ډېره په اسانه دی نیولی شي، ځکه هغه څوک چې ټول ټاکنو ته ولاړ دي، فرضاً پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته یادوم، او یا نور کوم سیاسي ګوندونه چې هلته دي چې غوښنه برخه پکې دي، پښتونخوا د ملي عوامي ګوند دی، هغه هم دغه خبره مني چې باید د ویزو دا اوسنی کوم وړاندیز چې پاکستان کوي دا باید نوي دي تېر په تېر وي. نو زه ځکه وایم چې دغه ستونزه په دغې ساتلي پاکستان
څنګهوال سه محترم ډاکټر سه محترم زما سوال دا و چې دغه خلک چې دلته ناس دي کوټه خوانه، دا خلک وایي چې مونږه انتخابات نه پریدو، تاسو د عوامي نېشنل پارټي خبرو کړو، د نورو ګوندونو سید چې هغه به په دې نظر وي، مګر آیا دغه د غوښتنو د پاره چې دوی د غوښتنې ومنل شي دا صحیح طریقه ده که نور لارې شته؟
نه، او تر اوسه خو فرضاً که چې ته دی صحیح طریقه پیدا کولای شو، افغانستان اسلامي امارات او اخوا د پاکستان حکومت دوی باید مخکې له دې چې دغه فیصله عملي کړي، دوی باید ویلي وای چې راځي موږ سره کینو چې د حل لارې چارې ولټو، چې له کومې اسانې لارې کولی شو چې موږ دغه ستونزه حل کړو. خو دوی دغه کار ونه کړو، بلکې په جبر باندې، په زور باندې، لکه څنګه چې دغه لنډمهاله حکومت یا موقتي حکومت چې په راس کې کاکل دی، لکه څنګه چې هغه افغانان کډوال په ظلم، په زور، په جبر، په بیرحمۍ له پاکستانه وایستل، کورونه یې ورته خراب کړل، حتی د ښځو له غاړو یې ګاڼې خلاصې کړې. دوی چې هغه کوم ظلم په هغه خلکو باندې وکړو، دوی داسې فکر کوو چې موږ به دغه عملي بڼه په چمن کې هم په دې خلکو باندې عملي کړو. ولې دوی دغه
خو که چیرې انتخابات ونشي کنه، او به خیسنګرول صاحب که چیرې انتخابات ونشي چمن کې چې دوی موږ څوک نه پریدو، دا به ګټه وکړي دوی ته، او که انتخابات وشي نو نقص به ورته وکړي.
نه، خو انتخابات خو تاسې پوهېږئ که فرضاً مثال په دغه برخه کې ما درته بیا ویلي، بیا درته وایم چې هلته د پښتونخوا عوامي پارټۍ چې مشر یې محمود خان اڅکزی دی، دغه ډېر سیاسي تاثیر لري، او په دغه پارلمان باندې هم تقریبا تر ډېره بریده رهبري هم د دغه ګوند. نو زه وایم که چېرته دا یو ستونزه وای، نو محمود خان اتي خپلو نفرو ته ویلي چې پارلمان پرېږدي، راسي په انتخاباتو کې برخه واخلي. خو دغه انتخابات چې دوی پیږي په دغه سیمه کې خو به یې وکړي، خو ګواښ نه شاید، له دغه ناستې نه شاید لاس په سر نه شي، ځکه چې دا محمود خان
ګوند
لپاره او په ټوله کې د پښتنو لپاره دغه د امتحان د ازموینې وخت دی. که چېرته دغه غوښتنې د دوی ونه منل شي، بیا به نو پاکستان هر ډول غوښتنه په دې عملي کوي، او که چېرته دغه پارلمان نتیجه ورکړي، زه فکر کوم چې د دوی هم سیاسي برلاسي ده او هم اقتصادي برلاسي.
دا ټولې خبرې داسې دي چې کدسې وشي کدسې وشي. مګر تاسو مخکې دوه درې نورې خبرې وکړي. یوه دا چې تاسو ویلي چې د هند پنجاب سره لاره نه ده تړلې، د کشمیر سره لاره نه تړلی، او دوی دغه لار د چمن او بولدک ترمنځ تړي او ویزا او پاسپورت غوړي د شرایط بل ډول دي. نو سوال دا دی چې فکر کوي چې په دې دوه نورو لارو کې هم دومره بدامنی ده لکه دلته چې پاکستان وایي چې موږ ته زمونږ امنیت ته خطر ده.
نه خو امنیت خو په خپل پد تاج او څنګه تر کوي وګوري د غنیمه پیلی د سردار محمد داوود خان د واکمنۍ نه راوخله تر اوسه پورې دغه د ترورګرو او د ترورستانو مرکز په خپل پاکستان او په خپل اوسم پاکستان دی. اوسم تر د داعش په پاکستان کې پروت دی. پاکستان اوس تر ځنځینه ورکړي دي مغه تمویلوي په اقتصادي لحاظ فوجي لحاظ په هر لحاظ باندې. نو دغه دی چې وایي چې موږ ته هغه دی دا ګواښ دی دا ګواښ خو په خپله د اقتصاد په خاوره کې دننه موجود دی او څومره چې تاسو د پنجاب خبره وکړه په پنجاب کې د واردات صادرات د هند او د پاکستان ترمنځ په ډېرې اسانۍ باندې تګ راتګ کوي هغو دي ځکه چې افغان یو قوم دا پنجاب یو ډول دی او یا یو عامو دوه هوا دا خو کېدی نه شي. نو که چېرته هغه څه چې تاسې په دغو پښتنو باندې په هغو پښتنو چې د دویم دواړو غاړو ته پراته دي عینې خبره که تاسې د پنجاب باندې عملي کوئ په دیم عملي کوي نو هلته تا پنجاب پرېښی دی چې په اسانه باندې تګ راتګ کوئ چې او دلته په پښتنو دغه ډول بندیز دی.
نو دلته سیاسي مقصد دی څه خبره ده؟ پاکستان څه غواړي ستا په فکر؟ ولې
پاکستان دا غواړي چې په دوه غاړو پښتنو باندې فشار راوړي؟ پښتانه امریکایي تلکه د تخر او چپالا او همیشه ورولای دی او دا یو ناسکه ورور سرسري د جوړېدو د پاکستان د پښتنو ته په خطر غنو ګوري او په دویم قدم کې بلوچو ته په خطر غنو ګوري په دریم قدم کې سندي ته په خطر غنو ګوري فقط هلته واک او ځواک ټول د پنجاب دی. پنجاب چې وایي مغه چې کیږي نو زه خو دې دې فشار په پښتنو باندې راولم دې او دا دې لپاره راولم چې دې وایي چې دې د ایران کخه ته یو عملی بڼه ورکي او دا به په ډېر سخت کې تمام چې دې داسې فکر کوي چې موږ به ارزان تعقیب کوو نور به هیڅ ستونزه نه وي ولی تاسو ولیدل چې دې ارزان تار سره سره پښتانه مغه چې یو دې راولي او څه مخه نه چینو.
نو کچېره د ایران له خوانه بلوچستان سره په دغه ځای کې افغانستان سره د پاکستان امنیت ته خطر وي، تروریستان راتیریږي او د خواته د پاکستان په پولیسو او پوځ باندې عملی کیږي. تاسو د داعش خبره وکړه خو ډیر نور دلم دي چې رپورټونه وایي چې د پاکستان خاورې ته داخليږي دلته بدامني جوړي. نو ته فکر نه کوي چې د پاکستان حکومت حق لري چې
کوم هیواد نه پاکستان ته داخليږي؟ خو هغه دې هیواد نوم باید واخلو چې کوم هیواد ده. که چېرته د ایران نور داخليږي او تاسو ولیدل چې ایران په پاکستان باندې بریدو کوي او یو ویل چې د پاکستان له خاورې نه په ایران کې هغه بریدونه چې د
کرمان نه
او په کرمان باندې چې کوم بریدونه اوسو په دې بریدونو کې غږ کارولې چې دا پاکستان د پاکستان له لارې راغلی وو او بل د اعتقاد سور لپاره قاسم سلیمانی مراکمو پاندې کوم بریدو شو د غږ انتقام د اخیستو لپاره په پاکستان بریدو کو. پاکستان د دې لپاره چې خودلی وی چې تر ما په خاورو لري بریدو کو زه هم ورته بریده ان وکاو چې بل اخر افهم به چار بلوچستان په ملکی لیا په ملکیان بلوچستان او پوری دوه غاړو ته بلوچستان ولی بیا هم دی هغه د بلوچستان چې بلوچستان ته معلوم دی لکه د کوردان چې بلور برخو یې شي بلوچستان په درې برخو یې شلي دي چې افغانستان دا او سره پاکستان واخوا ایران دی او دیم دغه د ستونزه لري ولی بیا هم د افغانستان د چمن سره ډیر فرق دی ځکه انت تاسو چې وګورئ هغه آباد ځمکې دومره نشته د بلوچستان دوه غاړو ته زتلې ما هغه وخت فرضاً دغه د هغه 200 میله مربع ځمکه چې ایرانیانو د پاکستان نه بیل کړ هغه وخت جناو هغه وخت لیاقت علی خان دا ځمکه چې بیل کړ ز ما د ډیلن کښې په باندې یو کتاب لیکلی ممکن تاسو به خبره استیانه ما دی دا ځمکه ولیدل چې د 300 میله مربع ځمکه ایرانیانو د دې نه بیل کړ چې دا ما انګریزان نیولې څو وخت چلته جناو لیاقت علی خان د دې سره غوښته چې مقابله وکړي انګلیس او امریکا ورته لیکي چې لیوانه دی ایران خپل د منطقي ځاندارم د دما دوست او تمم دوستي کته دا خبره دی ایران سره راپور ته کیل څه افغانستان میخیږي افغانستان د 15500 کیلومتر خاورې چې ته یې سره سرحد لري چې تان په سره نیم پاکستان دی هغه در نه دی لې پرد دا خاور هر کی ایران ته نو دی هغه 300 میل مرباز مکه ایران ته ورکړه کله چې ته یې جغرافي ته دی هغه جغرافي سره جغرافي سره فرق لري ځکه لګي چالتہ ورونه دي غونډې دي او چا ته معلومي کی چې هغه یو جغرافي ده دا بل جغرافي ده ولی د افغانستان جغرافي دی پښتنو د کوټې جغرافي به داسې نه ده دلته په کټ یو خط لکه په خط یو خط کلی د خط په پیزومتري کې یو کور دی یو ورور او د خط په پیزومتري دا په بل ورور کور دی اخوا دیرانه دا په وجراله او څنګه دا په یو بل ناحیه ولاړې زائدې یعنی دا امکان نه لري هو چې څه زور وي وزل وي او ظلم وي نو څنګه دا خو په ظلمونو باندې ډېر کارونه کېدای شي پرياله لري چې دا ولسونه څومره مقاومت جوړوي
ښه یعنی ستاسو په نظر فکر کوئ چې دغه خلکو چې کما پالیسی تر هکړه ده او یو څل دیار لس رځی کیږي دلته ناس دي دوی به په خپل دغه سیاسي حرکت باندې د خپل سرنوشت بدل کی د حالت چې ګورې د دې امکان شته
دا بدیر اوس بدیر ګرانی چې سره پیژګوي او کی دا دې کوراله لوي هغه خلکو چې کوم ځان په دې کې ګوري دا د خلکو د مقاومت په اړه لدی خو دا خلک چې دا اوس د شی مونږ ګورو چې دا یو څلو دیار له سره دی یا تو کوم چې دی انت پرلګ دی یا خپل کار روزګار ژوندګي دا هر څه په کې دی شپه ورځ عمل ته پراته دی دا خو دا خلک هم دغه خپل تاوان ګوري خپل zarar ګوري خپل ځان ګوري دی د مستۍ نه دلته نه راکول دی د مجبورۍ نه راکول دی نو کچې ته دی دغه مجبورۍ بل لار پیدا امکان دی ولري تاسو خبره چې لاس پسر شي او کوی چې نه د منګ د مرګ د ژوند مساله ده منګ دا ورته نو شاید پاکستان مجبور شي چې کمپرمایز سره وکړي او کنه او کدي خلک هم دغه نیت کړی یا
څنګه واسه محترم
دا د زور دی ول زور دی خدای زور دی نو بیا که چې دا ول سما دغه ته ادامه ورکړي نو کدا یو ول سی پاتون ده دا دی چې اکی دلی پاتون نه ده
څنګه واسه
کوم پاتون نه ده بلکې دا یو ول سی ملي پاتون ده چې دوه غاړو ته پراته ول شنو ته کې خیل دي
څنګه واسه محترم یو بل خبره وغه ده چې پاکستان ویلی دی چې دا سید چې د یو سر دیار لس ورځې چې شیوی دی خلک خو دی خو بند پاتې دی او دوی د سوق چې تجاران دی زیرا زی په دی لار باندې کاروبار کوي دوی ته ماليزیان چې رسیدلې منګه د ماليزیان د دوی تلافی کوو جبران کوي خو د ویزو د پاسپورت خبره چې دا غي باندې ایز پاغي برکیس نه دی ویلو په خپل دری زمغه سه پاکستان ولر دی چې خلک دی ویزا او پاسپورت اخلي یعنی ک دوی ته دغه تاوان ورکی یا جبران د خساري ورکی دوی سره کومک کوي دا به د خلکو دغه غوند هدف ته ګټو کی کنه ځکه دوی غواړي چې ویزا او پاسپورت دلري شي کنه
څنګه کې چې دلان محل لپاره یو کیازور کې اوس دا کوم لوسونه ته په دغه احساسات راغلي چې د ځان په وزلو نه دي د ځان په تاوان نه دي او هم هر قربان کړي دي نه چې دا د موږ د مرګ او د ژوند مسله ده د پاکستان چې دا خبرې کوي د پاکستان په خبرو ولي مو په پاکستان باندې څه دغه ډول خبرې کوي دوی اوس غواړي چې څنګه کولای شو چې موږ دغه مره مهاله دی داسې پکې نو کړې پاکستان پکې کړې چې زه دا ډیر وګدې چې یو لسپینځل اسره زه چې ډیر وګدې چې یو میاس اوس تقریبا څلور مې میاس ته خبره رسیدلې ده هم داخل کم غاول او رسید ټینګ ولال دي لږ نه نور هم ځواک واک زیات شوی دی پاکستان نکاو سایران ده
مگر دوی اقتصاد ته خو
چې څه ول کول شي دی یو قرات دغه په مات کې چې دی دغه لاریون په مات کې دغه پرلت په مات کې بیا که امتیاز ورته کوي نو هغه دغه خبره ده خدغه خلک چې څونه په دې باندې پیږي کچې ته دا پرلت مات شو بیا مې چې پاکستان
څنګه ورسه محترم دغه د مالی مسله چې د همیشه زنو سیاسي مسلو کې ګټه کړي او زنو سیاسي مسلو کې نقص ده د دې خلکو ترمنځ مثلا یو څو کسو ته پیسې ورکړل شي او غوي ژوند بیرته خشي په دې نورو خلکو کې د به اتفاقي او به اتحادین راولي
ولی نه هم دغه د تاسو خبره پاکستان هم دغه ته کوشش کوي، لکه تاسو د خبرې مغز ویلې، پاکستان هم دې ته کوشش کوي چې یو کېدال مشران فقط په دې باندې قانع کړي چې دغه تاوان څومره وایستلی اوس د خپلو کسانو ته ووایي چې دا پرلت پرېږدي. د پاکستان اساسي موخه همدا ده چې تاسو ورته اشاره وکوله، ولې دا نو اوس هغو مشرانو پورې اړه لري چې دغه مشران رښتیا خپل ولس خرڅوي، او که دا مشران نه د تل په لکه دا یو سل دیارلس ورځې چې دي همدغسې دوی سره پاتې کېږي، همدغه ولس نور هم زیاتوي او دغه هغه نور هم غوښن کوي دغه پرلت، نو دا د اوس د هغو پورې اړه لري. خو دا د دوی د یوازې د سیاسي مرګ مسله نه ده، دا د دوی د اقتصادي مرګ مسله هم ده، ځکه دا یوازې په سیاسي لحاظ دا خلک نه دي را ټول، بلکې په اقتصادي لحاظ را ټول دي. دا خلک ما درته عرض وکړه چې ستاسو خاص کې څه زره کسان باندې اولي راولي په دې خط باندې، نو دا شته زره کسان ته فکر وکړو، دا خو عادي خبره نه ده.
سنگروال صاحب محترم، دغه د سیاسي نقطه تاسو ذکر کړله، همیشه دغه سي حرکتو کې د سر پټون راځي چې نور د دوی سره مرسته کوي، خارج نه ورته مرسته رسیږي، ځین خپل شخصي اغراض لري دغه سي ډالو سره یا دغه سي غورځنګونو سره مرسته کوي. فکر کوي دوی سره هم د چا مرسته شته، د کوم ملک، د کوم بل هیواد، د کوم بل ډلې، د کوم بل مؤسسې دغه خلکو سره؟
تروسخه دغه سي شواهد تر لاسه سوي نه دي. او ما ویلی دی سیاسی خبری پا تنگ که ما اقتصادی مسئله بانده دیر تینگارو کهو چه دا خلق پا اقتصادی لحاظ دیر زیان گوری دی چه اوز سر راغون دی آقا چه خبره ټول د خپل نست فار راغون دی چې وایي که چه سزا لار پا منگ بانده دا سی بانده
بله اقتصادی کاروبار دریگی پا تپا بله
اغه عید چې موږ د ځان د پاره تقریبا پیدا کوو، دا عید موږ له لاسه ورکو، او دا یو نه دی، دا سل نه دی، دا زر نه دی، دا پلسګونو زر دی، او دا د طویل سنچ په میلیونو دی. نو چې د ورځې شپې ته زر زیات کم کسان په دې خط اولی راوړي، ته فکر وکړه چې دا شپې ته زر کسان خو شپې ته زر کورنیو ته روزي ورکوي لامدې لارې. نو دا دغه مسله چې تر دا اوسه جدیده یوازې سیاسي نه ده، بلکه اقتصادی ده. نو زه کوم او بیرون دې چې د کوم هیواد مرسته زکه ورسره نه ستل چې پښتنو بیچارهګانو سره به بهرني هیوادونه چیرته مرسته وکړي؟ ایران چې په گاون کې پروت ده مرسته نه کوي، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان یې نه کوي، دی هند وی هند دومره بې غیرته هیواد دی چې هغه یو کشمیر کې د خپل مثلا نسیاله وای دي خلک د وڅ شي ورکی، یا دغه بلوچستان بیچارهګان چې در به در دي، او تر دې بریده پورې تقریبا یو وخت کې د دې مشران ته په هند کې
یو سوال بل په دې اخره کې یو سوال بل پاکستان کې خود فبروري پاتم انتخابات کیږي، د کدا انتخابات دلته وشي او نشي د دې ولسونو تقدیر سرنوشت څنګه ویني؟
انتخابات وشي کوونی چې انتخابات کا وشي هم به نه ډیره ګټه ستاسو نه ډیر تاوان ستاسو، او کوونی چې نه ډیر ګټه نه تاوان ده، یوازې دی غواړي چې په پاکستان باندې فشار د مېز حکومت باندې فشار راوړي چې دلته دغه د انتخاباتو نسول، او دغه انتخابات که تاسو جوړ کړئ دي دا جالي دي، دا په سیاسي لحاظ دی ته نوڅ کولای شي. خو دغه خلک دغه انتخاباتو لپاره نه دي چې دا انتخابات خراب کی وسی و نه کی، دا خلک د خپل غوښتنو لپاره دی. هغه وخت خو
ځکه دا وایم چې د دوی سرنوشت څنګه ویني، دوی سرنوشت به څنګه شي؟
درې میاشتې مخکې خو دوی د انتخاباتو خبره نه و، او دا هم معلوم نه و چې دالن محل حکومت یو کال دوام کوي. دالن محل حکومت خو هغه تعطیلي وخت نه اوسم ډیره ادامه وکوله، ځکه دوی په قانون کې درې میاشتې به درې میاشتو نه ډېر وخت دغه موقتي حکومت وکوه، نو ځکه په پاکستان کې په هغه دا پوز هر خبره روا خبره ناروا کوي شي، ناروا خبره روا کولای شي. یعنی دا خلک د دې لپاره نه دي، اساسي موخه دا نه ده چې انتخابات وسی کولای شي، دې اساسي موخه دا ده چې فقط د دې غوښتنو پخلی وسی.
ډیره مننه تاسو نه ډاکټر صاحب سنگروال چې خبرونه ترغلي او خپل نظر مو بیان کړ. کور دی ودان آینده خبرونه کې په نور مسایلو بیا هم تاسو سره غږیږو. اوس د ساسې په مخه خای د خدای په امان.
ډیر
ډیر مننه خدای په امان. در نو ریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسید. ساسې غږ پروګرام شروع کیږي. نجيبه جانه او ارچوال صاحب تاسو سره په خبرونه کې نو بس لري شیخ خبرونه ته زنګ وهي او خپل پوښتنه وکړي. په مخه خا
ستا
په خیر رسید.